سلامونه د سهار ته بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو بیگان او وخت په مزار شریف ښار کې د درنو چاودنو او ډزو غږونه اوریدل شوی په خواله رسنیو باندې د دې چاودنو او ډزو اړوندې ویډیوګانې هم خبرې شوې دي په بلخ کې د طالبانو د والی ویاند حاجی زید بیا په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د شپې شاوخوا یولس بجو شلو دقیقو باندې د مزار شریف ښار په یولسمه ناحیه کې په یو کور کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلی خو ژر مهار شوی دی. هغه ویلي په دې اور لګېدنه کې د کور یوه اندازه وسایل او د ګازو ډبې سوځېدلي، خو ځینو خبریالانو او رسنیو راپور ورکړی چې چاودنه او ورپسې وسلواله شخړه احتمالا په بلخ کې د طالبانو د استخباراتو په ریاست کې رامنځته شوې. طالب چارواکو څه تبصره نه ده کړې. طالبانو تر دې مخکې هم په خپلو امنیتي ارګانونو د بریدونو راپورونه ژر نه دي تایید کړي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي هیواد د اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو له غړو هیوادونو سره یو ځای دي او سوله ییز او سوکال افغانستان لپاره له نږدې کار کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي کاکړ دغه څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو سازمان په غونډه کې کړی دی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د سیمه ییز اتصال لپاره د افغانستان د نقش پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د کاسا زر د ترانس افغان ریل لارې د ټاپي پروژې په څیر ارتباطي پروژو لپاره په راتلونکي کې اقتصادي پروګرامونو او ستراتیژیکې پانګونې ته اړتیا لري. د اقتصادي همکاري سازمان شپاړسمه غونډه چې ازبکستان یې کوربتوب کاوه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. انوار الحق کاکړ تاشکند ته تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د طالبان حکومت په افغانستان کې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ځپلو کې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف کار واخلي. هغه ویلي د طالبانو حکومت په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت نه لري. د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه کې د نورو جزئیات له ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 5.5 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال ویلي و د غوریان د اوسپنې کان د قرارداد په اړه یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې او د دغه کان د سپړلو کار به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د کانونو د استخراج په قراردادونو کې شفافیت نشته او د کانونو سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي. په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان دغه وروستۍ مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه بجه پیلیږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مند دي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي.
تر دې وهاله افغان لوبډله ډیره ښه ځلېدلې ده، ډیرو سترو سترو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او په جدول کې په شپږم مقام کې ځای لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې، خو بنگلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې. په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرون ووتل چې د اسرائیل او د حماس جنګي ډلې ترمنځ سختو جګړو شاهد وي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرستې ملکیان وکړای شي د جګړې له ساحو ووزي. اسرائیل د حماس پر جنګي لې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي ورسته لاغې خپلې حمله پیل کړې چې لومړی د غیډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په پراخې حمله سره 1400 کسانو وژل. د حماس تر ولکې لاندې غزا کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 10000 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي. رازو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ له پاکستانه په غیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د غیدارې دا غوښتنه داسې وخت کړي چې په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج پروسه رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې پیل شوې. په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوال وای د نیول کېدو او اخراج لډاره نه خوب لري او نه هم آرام. پاکستان ویلی په پام کې لري 1 میلیون ولکه بیا اسناد افغان کډوال خاوري وباسي، خو انتقادونه دي چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ترڅنګ هغه افغانان هم نیسي او ځینې راشړلې دي چې اسناد او ویزه هم لري. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د څرنګوالي په باب د اندیشنو په دوام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خوندیتوب په چارو کې د یو ان ایچ سی آر مرستیال کمشنري جیلیان ټریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دوی بیا هم د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره خپل درخواست ته دوام ورکوي. هغې ویلي دغه کسان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې د قریب الوقوع خطر سره مخامخیږي. د هغې په لیکنه د دوی د نستنېدو لارښود بې له دې چې د افغانانو وضعیت ته پام وسي د دوی د جبري اخراج د ځنډ غوښتنه کوي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې نن سبا ګڼ افغانان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو له ډاره په پټه ګرځي. صالح زاده چې د امنیتي دلایلو له مخې خپل لومړی نوم نه دی اخیستی روټرز خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې خپله کورنۍ تر شا پرېښې او کال مخکې له ویزې پرته پاکستان ته تللی ځکه دی په خپل کلي کور کې نور د یوه سندرغاړي په توګه ژوند نسي کولی.
My life was totally in danger, so because of
زما ژوند کاملا په خطر کې و ځکه مې احساس کړل چې ټول خوبونه او هر څه مې په اوبو لاهو شول. کورنۍ او دوستان مې په افغانستان کې پاتې دي. خپله دنده مې له لاسه ورکړه، له افغانستانه وتښتېدم.
د ده په څیر ګڼ افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې له پاکستان څخه نورو هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، جرمني یا نورو هغو ته ورسیږي. یوې 30 کلنې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز اژانس ته ویلي دوی د پولیسو د نیول کېدو او افغانستان ته د شړل کېدو له ډاره خوب نه لري او نه هم آرام.
د پاکستان دولت چوز د کډوالو د اخراج پروسه پیل کړې او ځای دومره ډېرې خرابه کړې چې موږ په خپلو کورونو کې له داخل نه قلف یو. په داسې شرایطو کې ژوند کوو چې په کور کې دننه یو خو څراغ نشو لګولی. دروازه له بهره قلف ده، په لوړ اواز خبرې هم نشو کولی د دې لپاره چې ګاونډي را باندې خبر نشي.
پاکستان مخکې ویلی وو په دغه هیواد کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې 1 میلیون اوله کیې بې اسناده دي. دغه بې اسناده افغان کډوال داسې وخت اخراجیږي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او اسلام آباد په وار وار افغان وګړي پکې په لاس لرلو تورن کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی روانه اونۍ ویلي تر اوسه له پاکستانه تر 300 زره زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي، ځورول سوي، پیسې ځینې اخیستل سوي او بیا افغانستان ته اړول سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به نن د نړیوال جام په ګروپی دور کې خپلې وروستۍ لوبې وکړي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ماسپین یو بجه د هند احمد آباد په نارندرا مودی سټیډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له جنوبي افریقا سره مخ شوی دی چې تر دې یوه لوبه مخکې په استرالیا باندې وبایلو ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې لومړی د استرالیا په ټیم باندې د لوبې د بایللو او تر هغه وروسته د جنوبي افریقا سره د لوبې په ارتباط وویل.
It was not easy as a team for all of us, you know, the way it happened with the team with us.
د ټیم لپاره دا سخت و چې د استرالیا په وړاندې ماته وخوړه. موږ ټول پرې خپه و، خو بیا هم په دغه روان نړیوال جام کې موږ یوه مهمه مسابقه لرو. لکه څنګه چې ما وویل، موږ په استرالیا باندې تر ماتې وروسته په خپلو منځونو کې ډیر زیات بحثونه وکړل او مو ویل چې هغه څه چې تیر شول نور د تاریخ په پاڼو کې پاتې شول، خو موږ باید مخکې لاړ شو او د راتلونکي په اړه فکر وکړو. لا هم موږ په دغه نړیوال جام کې یوه مهمه مسابقه لرو چې هغه له جنوبي افریقا سره ده او موږ به هڅه وکړو چې ښه کار وکړو، قوي راوګرځو او ویې ګټو. حشمت الله شهیدی وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو تر استرالیا وروسته د جنوبی افریقا لپاره خپل تمرینونه بشپړ کړي دي او په هغو برخو باندې ډیر زیات تمرکز کړی دی چې د استرالیا په وړاندې پکې کمزوري ښکاره کیدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم که څه هم چې له استرالیا سره په لوبه کې برلاسي ډیره زیاته وه، خو د استرالیا د یو لوبغاړي ګالن مکسویل درېدو په دې لوبه کې د افغانستان د پرمختګ چانس کم کړه او افغانستان څخه یوازې گلن مکسویل 201 نمرې جوړې کړې او وکولی شول چې خپل مات ټیم وژغوري او بالاخره د استرالیا لوبډله بریا ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې ده، خو بنګلادیش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه یې ازادي رادیو ته پریخېدي.
السلام علیکم نبیولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي، نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې همدا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي، کار کوي، ستندرې نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه، د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري، کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات پال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته پال کړي او تلیفونی خدمات کار وکړي، نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت تمنشن د ولسوالی وسیدونکو یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشن ولسوالی خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دیوبند نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي، یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي. نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت بنی کلیک له ولسوالۍ سره په اړیکه کې زمنداور د سیمې څخه د موږ د زمنداور کانال ته وکړي لوړ مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمنداور به ډېر وچې پر 200 متره باندې دا نو په برابر کاږي چې ما سره د څنګه کار دی نشته کېږي. زه هره چې ما پیغام نشر کړم. السلام.
السلام علیکم محمد رسول مله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پر د مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولی او بدل ولی ولی وي یا کاریزونه واغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسی په دشتې سیمه کې وبره شه د لینې نظم د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسو ډیر ملاتړ کړی دی تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید دوی سره کومک وکړي دوی تر رقم رقم پروژې راوي دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي کمی موسسې دي د دوی څخه هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بنسوله د خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد جنګي په حقیقت سره ډیر کمزوری دی نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغه ته کار وکړي پلان ورته جوړ کړي سړکان ورته جوړ کړي بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې چې دوی موږ ته احتان راواستوي. دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کې ده برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وایز خال سرت پټکال ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خال کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري. یوه شبکه هم وجود نه لري، حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنه کوم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوې د ترغه پورې ترغه هم اسکار په شابه باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وایي خو ولس د ډېر مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل دی نیو مرجان په نوم باندې کلینیک ته هغه منظور سوې ده، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توڅو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې ویځي. د اولاد مسلې سی هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټي تروان، ځکه ته څوک نه سوای پېتلای. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزرا او والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونی کې هله هله د چیرو او جوړ به وسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت هم ولسوالۍ نه ورور موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا عمارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشنه او MTN، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. څه ضرورت کار دی وي هغه شپې لخوا بیخي هیڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. له چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسوځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې، ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه، وروره پر دې زنځیر مراو ګرځو، پر هغه زنځیر مراو ګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارتې د زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړ کړو مشرانو پورې ورسو، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو. همالته دغه دګې سه شیان رابرو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو. کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي، موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو که تا ووایي، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
د هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لرزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغس مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلود، دا ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزی صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنې خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخه ډېر یعنې فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي، یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو، یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هری رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په اړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټود په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل، هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په هغه کې نه وو تلف شوي. لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي، د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شا شان کورونه چې یو منزله دی که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څو نڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څو نڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکوښو عزیزانو د مندنې او پلټنې پاړه پیغامونه اوردا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ ویسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 افغان بیسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې د راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمیرې اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 1 2 5 0 0 0 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو له جر در.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اته غرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر تقریبا اوس 23 کال دی. پرنګ غنم رنگ لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. مکار مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، کله دلی وي یا معلومات پلري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېر روز مو سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 0 اویا 2 2 اویا 3 0 0 اویا 19 5 3 3. د واتساپ شماره ده 0 اویا نديرش څلور نیوي انځساو یو ډیرش.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوجام کارانو ستړي مسی جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت نیک مر غزه اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالی ام د آزاد کاریزک د سیمه څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نومیج تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درکسوي د خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و. نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جغاوري مقدارنګ د دې وملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې. نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ستا هم درنګ اړیکه را سره نیولای سوې. لومړنی افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 9. یو ځل بیا شمیره په یو یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8. شمیره ځل بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 0 8. او لومړنی شمیره مې ده 0 1 0 1 0 2 8 9. نو کار ملګري ته یادې خپله زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې. نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ازادي ملما
د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملمته سلامونه وړاندې کوم. له ازادي رادیو په مو د بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلی وی. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر و پیژنې، لما اسمت څاروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سره ته ووایي چې چیري اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم، یو لور ټول تحصیل کړی دی او ټول په اصطلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کې. نو زه په لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي د ابن سینا د عملیات تر نامه لاندې مو کار کو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمي په نامه یو جامع لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوي او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې، او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او ځینې متخصصین چې په بهر کې دي، امریکې نه نیولې، کاناډا نه نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره، او په ایران او پاکستان کې ځینې دي موږ سره په اړیکې دي، او وخت لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهاني اوس پوه سوی دی چې دا د سو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کېږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري، دا خلک چې چور کړه چپاول کړه. او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړېږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو ښه به دا وي چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه دپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، داخل افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان دپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف دپاره مونږ جوړ کړی دی، یو مؤسسه ده په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي، دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري، او چې په هر برخ کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بې له دې چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ، د نور هیوادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو، او بدې چې بې له دې چې دغه هیوادونه راشي د مونږ شتمني چور کړي او په مفت یوسي، مونږ خپل نظارت کوس. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مونږ صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمې دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاري وکړو، دغه پس پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی د پاره په بار کې مصرفيږي، او کچيري مونږ دلته معیاري شفاخاني جوړ کړو، په لږ اندازه مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوي وسی، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل داسې چې اساسیتونه پاروي، او بل دا چې اوس خو ګورې البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګې ګوري د غار هیواد ته. دغه دپاره مونږ غواړو فقط د یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بل کوم. دغه دپاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي، زه خپل افغانستان ته تللی وم، د ځینې وزیرانو مینانو دوی سره ما خبرې کړې، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټول سره مونږ کتلي، دوی ته مو د جریان تشریح کړې، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانانو خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کالو کې، په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو، تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنه تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوم، د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا د سرحداتو د کمیسار پیس په هرات کې وټاکل شو، نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات کې پیدا شو، او زما هم مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ ده، زما پلار درې ښځې دولورې. متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د 30 کالو یو زوی په نس کې، زه د 2 کالو مې یو بل ورور مې مشر و چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله، ام پاغه حالت کې مختای او استعداد را کړی چې دا 12 کال زده اول نمبرم دغه ځای بیا سلطان د لسین چې خلاصوم بیا پولیټکنیک ترالم پولیټکنیک اول نمبر سوم بیا د نمراتو په حساب بورس واخیسته شوروی ته تولار مشپات کال میلته درس وې پس هغه چې راغلم بیل کم شناخته جودیزیه او کارتوګرافي لوی اداره کېلته په حساب دی حقوق قوای بشری معرفي کړم نو البته تصادف خپل استعداد وخو بیا مدیر د تایقات علمی سوم بیا رئیس د تایقات فضایی مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا تولار زم مسول دغه تایقات او علمی تایقات او ټول زماتر کنټرول لاندې او ډېر غټ پروژې ما کار کړی دی په افغانستان کې ډېر علمی انجینری کتابونه می تالیف کړی دي چې ټول په جودیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او وسنه انجینران چې د تحصیل نه خلاصيږي دوی دغه استرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اوري زموش میلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي
بهر ته هغه خو دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلادم نو ولته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو نو بل اخر پاتې شولو رالو لندن ته لالم زه مسکو ته ولاړم په دې چلته می تحصیل کړی بلادم بیا می کاروبار شروع وکړ بیا تجارت می شروع وکړ او مخ د دې هم چې زه په اداري کې ما کار کوي بیا د تجار سره ما اړیکې وې د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او گاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت د روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډیر بل اخره یو لار پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا می شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډیر فاز دوختای ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کم نو د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکم په افغانستان
بله په دې د ورکی چې له هواد ووته بیا مو په خپل مسلک کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او بلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونته کار میکول دلته یو دکان او دکانداری او په صلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د پستلاب ماستری په ساينس کې وخت یعنی د ساينس د معلمینو ټرینر و دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می پستلاب لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخیسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی ومه په صلاح شورای اسلامي مردوم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی یو شورا جوړ کړی سولې په حساب هلته ملاقاتونه د ملګر ملتونو د استاد سره د دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غواګونې وي زما په یاد دی چې موین الدین ایدر وزیر د داخله مخبل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوې په افغانستان کې که تاسو هدف دی چې تاسو افغانستان نیسی شاید و بینی چې تاسو ساتل نه چې خپل زه خپل دغه د لاس ور کوي اوس وګورئ هغه ور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې او د پولیټکنیک دوره و یا د شوروي اتحاد وخت کومه خاطره کم په زړه کې غاز مشاورین سره شریک کړ
خبره سید هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تایقات فضایون بیا زه استاد زمینشناسی پانزی کې زه استاد و ملته درس مې ورکوله ام جیولوژي برخه ته ام جغرافي برخه ته دریم سم مالک دغه ورکول سروي درس ورکوله خاطره د مکتب دا دی چې یو وخت زه نه هم سم کې اومه د مونږه ریاضی معلم تبدیل سو لار غور ته واستوی او د حوال سنف معلم حدود خان نومې د مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې نو دا 15 سال وخت دی کی په شکل د تیر کړ بعد غ زنګ د تفریح و ورسو چې الکان وتل ماته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما ز ایران پاش معلم مات څه کال دی و درې د بعد غ معلم ماته وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضی کې څه ز ولکه خبر غیم اس بوی ولکه ورم زنه پیرن څه وک ماته وای نو ز ما ورته چې استاد ته ریمو سره د سوات وای چې د آینده درس چوک آمادگی لري زب آمادگی نسم زب ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاگردان بیا په تفریح کې در سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچې می د توګه به دینو معلم د ریاضی سو پاس راغی
ډېره جالبه قصه دا راتوې چې کله له افغانستان بلارې شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
سالوان څه خبره دا و چې ګوره مونږ په ماشوم ټوب کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل سو یو زما په یاد دی دا ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته زه پوښتنه کوم دوی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وایي خور مور نه پیژ دلته خو دوی دوی څخه ازدواج دوی خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان ویل چې احتیاط کوئ چې ستاسې سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولی دا تاسی اخراجی دا مثلا دریم دا فیلمونه چې مو کتله غیر اخلاقی فیلمونه قطعا پا دا تلویزیونو کې نو او بل دا چې مثلا هر دا چی تری دا دوڑی چی پروتو هر چوک با اخیسته ویلی دا لیکلوی چی دا دوڑی حاصل دی دا لاس دی دی دیقان دی دی انسان دی دا باید وساتر چی ترام باید وشی یعنی دا ایران پاس چی مال دا خو مسلمانی مل خود دلت دا چر کم دی دا کمونیزم دا غشای دی سوسیالیزم ایران ورته پاتو واقعا چې مونږ ته ډېر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف و ډېر خراب و ډېر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه و او رنگ مې نه درلود د اشپزخانې په اصطلاح دود بل ته ټول په بوټو په دغه په پلوړ باندې په خواله ډوري دا ټول به می توژل دا می رنگ وو یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دول سکاله ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کوم نه کړم نو امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته زاول نمبر هم په 15 سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوان دیوال کې ما ته یو بخان بدان بخشش راکې ته چې مطالب تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروی ته چورانم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم الته می شروع کړ کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په د مسکو د ماته دغه سو در شپه کاله نو ما عادت ونی وای د مطالعه سره چې پاس تر اوسه پوری بس هغه عادت را سره ستا
تاسو مخکې د افغانستان د امکانات په اړه خبرې وکړه چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوي چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډیر کار وشي نو افغانستان په پښو ودری شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید ده د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم نه صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول ده ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک پکار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک د تداوی دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وکړي امنیت فزیکي راغلی اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي بل مادن خو داسې ژر نه دغ کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکې نه دا مسله مثلا برق جر کې دای شي پدې چې د ډبور سکارا لرو لمر لرو باد لرو او بل لرو دا ټول نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق لرو هغه دغه 800 میلیون ډالر چې په کال کې یا ملیارد مونږ افغانستان ترکو دا باید وساتل شي د نن افغانستان دا یو ښه پانګونه ده په دې برق ولې برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي او اول توجه په برق پسې بیا ترانسپورت دی لاري دی لاري هم ډېر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ که چیرې لاري ښې اوسپنې پتلی جوړې شي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کو چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکي چین دی صادر کوونکي چین دی د افغانستان له لارې د ایران له لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي دا مونږ ډېره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان له لارې تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې مونږ مصرف وکړو دا په پروژې دي چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرۍ بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې 50 میلیارد ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو لپاره مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو 50 میلیارد صرف د اوبو یعنی دا ټول مادن خو هم چې یو څه وخت نیسی خو هم ډېر ضرورت ده په دې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول ایواده چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده قوي په دې ده چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبطې برابر کړي اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوسپنې لرو د افغانستان په معدنو کې یعنی سور لرو یورانیوم لرو یاره هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې مادن تنه دانه دی چې مثلا طلا مادن دی نقره مادن دی مس دا خپل خاور چې په خښتې جوړیږي دا خپل مادن دی دا ریګ مادن دی تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نور پر ځای وکړو یعنی د هر خوښتا سی وګوري افغانستان مسایت ودی ته
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو ملمه پروګرام اوري زموږ ملمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی
انجینر صاحب تاسو چون بلابل هیوادونه لیدلې دي به هر مزدکړې کړې دي د شوان ډېره تجربه لري د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتره شي
خو متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته هم چلن سره چې تللی هم پروش وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات او کینستلو یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلی او غیر د دې چې د مدرسې خبرې کوله قطعا د مکتب خبر هم نه وو بیا دوه نوبت چورسه چې ما کار ورته دولو ما ورته ورته چې ګوره وزیر صاحب د دې تاسو د لا ساعت علم جوړ کړی دا په دلته چې ناس د برق د علم جوړ کړی دا کولې روشان او ملګر د علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي او علم جوړ کړی په تیاری کې چې علم جوړ کړی ګوره د لونګي د ټول علم جوړ کړی او تاسو فوکس ټول په دینی مدارس باندې سید هر مسلمان ته ضرورت دی چې دینی علوم زده کی خدای وو پیژنې خپل نوز دې زده کی مسلمان په هیڅ دې دا بین پنج بنای مسلمانی زده ای اما دا نور مسائل ته توجه وکړي پدې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي پدې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو دا دي اوس هم ګورې چې توجه یو ځوانان دي یو اغه په سره سرپرست حکومت د شي توجه به ځوانان ته وکي زمينه د تحصیل دی برابر کې محدودیت دی واز نه کې اوس وګوري مثلا خز ته وای تاسو صرف ته بوایست الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارونه نه دي شوبوي کارونه دي او د پلانینګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شوبې ته شوبوی کارونه دی یعنی دوی کولای سی خدی چې په کساهی ته ولاړ نسی د پلانینګ شروع تر تر محاسبه او تر شوبوی کارونه ټول دوی کولای سی تر نران په خطوګه انجام کې پدی چې خزی ډیر با استعداد دی خو مونږ سره هم درسونه ویل دی مونږ پل تخنیکی جو دی مونږ خوندی وی دا انجونې درس ویلې کې په شوروی کې وو که د کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دی اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا محروم کړي دي اوس وګورئ دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل حتی په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډېرې با استعداد دي دا انجونې اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی نو ځوانان بیچارګان څه